مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماخام 15 او په کابل کې 4:30 بجې دي. په ورستي خبري سات کې زپامیر ساحل او ګلیاز درته یو ځل بیا خراغلاست وایو. په خبرونه کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ونیزه خبري غونډه، په پیښور کې د اهل تشیع د ټولنې غونډه، په سوات کې د ورکو کړل شویو کسانو په اړه غونډه، د عمران خان او طاهر القادری د نیولو وارنټ، په کوټه کې تاوتریخوالی او د ننګرهار د هسکې مینې ولسوالۍ د ښوونځیو تړلو په اړه د رپورټونو تر څنګ شننې او تبصرې هم در خپرو. خو لومړی له ګلیازه خبرونه اورو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په دوه ورځني سفر د اسلام آباد دوره کوي. په ننګرهار ولایت کې په ځانمرګي برید کې یو ولسي وګړی وژل شوی او د اوکراین حکومت وایي چې روسي پلوه بلتون غوښتونکو سره په نښتو کې یې 4 فوجیان وژل شوي او 13 نور ژوبل دي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په دوه ورځني سفر د اسلام آباد دوره کوي. دا خبره د پاکستان د بارونو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. تسنیم اسلم زیاته کړه، د وزیر اعظم په بلنه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به د نومبر په 14 او 15 نیټه د پاکستان سفر کوي. نوموړي سره به په دې سفر کې لوړ پوری چارواکي، د کابینې وزیران او د سوداګریز استازي هم شامل وي. د نوموړي سفر د افغانستان په یو داسې تاریخي موقع ترسره کیږي چې په دې وروستو کې هغه هیواد کې په پور امن توګه د واک انتقال ترسره شوی او د ملي یووالي حکومت رامنځته شوی. تسنیم اسلم زیاته کړ چې په دې وروستو کې د پاکستان او لوړپوړو چارواکو د افغانستان سفرونه کړي او دا خبره ښکاره کوي چې پاکستان د جمهوري افغانستان ملاتړ دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په سپتمبر میاشت کې د سوګند پورته کول وروسته د نوموړي پاکستان ته د لومړی رسمي سفر دی. په پیښور کې تیره ورځ د الیتشیو یوې ټولنې وحدت المسلمین غړو او مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویلي چې په پیښور ښار کې شیعهګان غیر محفوظ دي. د وحدت المسلمین د خیبر پختونخوا د څنګ مشر علامه محمد سبتین حسین پرون مشال اړتیا ویل چې په پیښور کې د هدفي وژنو په بیلابیلو پیښو کې 1.5 شیعهګان وژل شوي دي، خو امنیتي ادارو یو وژن کې هم نه دی نیولی. د په وینا د صوبې د نورو سیمو په شان په پیښور کې هم د وسلوالو پر ضد فوجي عملیات پیل کړل شي. په دې وروستو کې په پیښور ښار کې په الیتشیو بریدونه زیات شوي دي. د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې نن د شمالي وزیرستان د کډوالو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 4 کډوال او 9 پولیسوالا ژوبل شوي دي. دا تاوتریخوالی په بنو په سپورټس کمپلیکس کې د کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو په وخت رامسته شوي. پولیسو په کډوالو د کوټکونو گزارونو کړي او اوخ کې بهن کې ګیس یې ورولې دي. یو کډوال عبدالحکیم نن مشال اړتیا ویل چې دوه ورځو راهیسې پولیس زوروي. مظاهره کوونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد کاروایی وکړي. په سوات په کمبر سیمه کې پرون شپه وسلوالو طالبانو د پاکستان پیپلز ګوند یو مقامي مشر فضل حیات چټان وژلی دی. د کمبر د پولیسو د وینا تر مخه تیره شپه وسلوالو طالبانو فضل حیات چټان د خپل کور سره نږدې وژلی دی. فضل حیات د سوات د پیپلز ګوند جنرال سیکرتر او پخوانی ناظم وو. د تحریک طالبان پاکستان د سوات یو وایند مشال رادیو ته په استبولي پیغام کې د دې پیښې ذمہواري منلې ده. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت تیره ورځ په پارلیمان او د سرکاري ټلویزیون په ودانۍ د حملې په تور د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری په شمول د دغه ګوندونو د ځینو مشرانو د نیولو ناقابل ضمانت حکم جاری کړی دی. د پاکستان سرکاري ټلویزیون وایي تیره ورځ په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد د یو عدالت جج کوثر عباس زیدی د اسلام آباد د پولیسو په یو درخواست د دغه سیاسي مشرانو د نیولو حکم جاری کړی دی. پولیس دریز لري چې په دې پیښو کې نیول شو کسانو د پلټونو پر مهال ویلي وو چې دا حمله د خپل مشرانو په وینا کړی و. د دوړو ګوندونو مشرانو په دې اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار ولایت کې په ځانمرګي برید کې یو ولسي وګړی وژل شوی او بل ژوبل شوی دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد ضیا عبدالزی مشال رادیو ته ویل چې نن زیارت په ورشاو خو 11 بجې د بیسودو ولسوالۍ اړوند لسمې ویالې سیمه کې د ائتلافي ځواکونو له قطار سره نږدې ځانمرګي برید کې یو تن ولسی وګړې وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. عبدالزی وایي چې په یاد پیښه کې ائتلافي ځواکونو ته کومه مرګ ژوبل نه ده اوختي. بلې خوا د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په ټلیفوني پیغام کې د پیښې پړه منلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د شپې عملیات بیا پیل کړي چې او په دې برخه کې یو لړ هغه پابندیان لري کوي چې په تیر حکومت کې پرې لګیدلې وي. دغه وزارت ویان جنرال ظاهر اعظمي تېره ورځ مشال لړوتې ویل چې د شپې عملیات خپله د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي. اعظمي ویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا او دا ډول عملیاتو لپاره پر یو کړنلاره کار کوي چې په راتلونکي کې به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات د همدې کړنلارې په بنیاد تنظیم شي. تاسو د مشال رادیو نه خبرونه اورئ. د اوکراین حکومت وایي چې په تیرو 24 غنټو کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره په نښتو کې 4 فوجیان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د اوکراین فوج نن ویلي دا نښتې د دونیسک هوایي ډګر سره نږدې شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو لخوا په اوکراین کې د ممکنه باقاعده جنگ د خبرداري وروسته د دغه ادارې سلامتي کونسل بیړنۍ غونډه کړې چې د اوکراین د بحران په اړه د سلامتي کونسل 26مه غونډه ده. د امنیت شورا پرونی غونډه په داسې حال کې شوه چې 100 ساعته مخکې د ناتو لوړ پوړو چارواکو ویلي وو چې اتحادیانو د دې خبرې تصدیق کړي چې له نومبر میاشتې د 10 نیټې راهیسې د روس یو شمېر ټینکونه، توپخانه او الوتکو ضد وسایل په ختیځ اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو تر کنټرول لاندې سیمو کې داخل شوي دي. روس دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې په ختیځ اوکراین کې د ځواکونو د موجودګۍ په اړه ثبوتونه نشته. د امریکا سفیر سمانتا پاور شورا ته ویلي چې روس د امن خبرې کوي خو ورسره په ختیځ اوکراین کې جنگ ته لمن هم وهي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه او د خبرونو په پای کې د موسم حال او د کرنسۍ بای بواوري.
نن د زیارت په ورځ د پیښور کرنسۍ بازار نه اغستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 100 روپۍ او 50 پیسې اغستل کیږي او په 100 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو یورو په 126 روپۍ او 50 پیسې او په 126 روپۍ 50 پیسې. یو پاوند په 116 روپۍ 25 پیسې او په 116 روپۍ 50 پیسې. د عربی امارات درهم په 20 روپۍ 55 پیسې او په 20 روپۍ 80 پیسې. د سعودي عرب ریال په 26 روپۍ 80 پیسې او په 20 روپۍ 10 پیسې. یو افغانی په یو روپۍ 6 پیسې اغستل کیږي او په یو روپۍ 8 پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا چې راتلونکي 24 غنټو کې به په پیښور او بنو کې موسم خشک وي او په کوټه کې به یو نیم ځای کې وریځې خوري وي خو د باران امکان نشته. د دې ترڅنګ په پیښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20، بنو کې 28 او کوټه کې به 43 سانتي ګریډ وي.
تاسم شار رادو توغی است. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اوري. پاکستان وای افغان ولسمشر اشرف غنی سبا اسلام آباد ته ورځي.
At the invitation of the Prime Minister, the President of Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani, would visit Pakistan.
په پیښور کې د اهل تشیع یوې ټولنې له حکومت په پیښور کې د هدفي عملیاتو غوښتنه کړې ده. د پاکستان د ترهګرۍ د مخنیوي یو عدالت د عمران خان او طاهر القادری د نیولو امر کړی دی. د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو اوسیدونکو د خپلو حقونو ترلاسه کولو په موخه لومړۍ غونډه کړې ده.
د نن موږ آغاز وکړو. ګورم تنګي دمداد فلفور جوړ شي، آی ډی پی سکیم دي چې دادا بایزت خپل کورونو ته په عزت باندې واپس کړی شي.
دا نګرار د هسکی مینې ولسوالۍ زده کوونکي وایي وسلوال د دوی زده کړو ته پرېږدي.
زمونږ د طالبانو نه دا درخواست چې زمونږ د مکتبونو څه ګناه ده، پرېږدي چې موږ خپلې زده کړې وکړو او افغانستان ته خدمت وکړو.
شننې او تبصرې هم لرو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ترازو: پاکستان وایي افغان ولسمشر اشرف غنی به سبا د پاکستان په سفر اسلام آباد ته ورشي. دا خبره نن د بهرنیو چارو وزارت ویاندې تسنیم اسلم په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. نوموړي وویل پاکستانی چارواکي به له غنی سره د اقتصادي او سوداګریزو اړیکو او د وسلوالو پر ضد د مبارزې په اړه خبرې وکړي. دا چې د اشرف غنی پاکستان ته د سفر په اړه شنونکي څه فکر لري، په اړه ریاض مسخیل معلومات راکوي.
د زیارت پر ورځ ماسپخین اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم اوې پاکستان تل د افغانستان امن او استحکام کې مثبت کردار ترسره کړی دی. د افغان ولسمشر اشرف غنی پاکستان ته د سفر په حق لا اغلی وې:
At the invitation of the Prime Minister, the President of Afghanistan, Mohammad Ashraf Ghani would visit Pakistan.
د وزیر اعظم په بلنه د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د روانې میاشتې په 14 او 15 نیټه د پاکستان دوره کوي. د دوره کې به نوموړي سره د افغانستان حکومت اعلی چارواکي وزیران او بعضي کاروباري خلک وي. د افغان صدر په درناوي کې به وزیر اعظم نواز شریف او صدر ممنون حسین ملمسیا ورکوي. افغان صدر به د خپل پاکستانی همپای سره ویني. دوره کې به د دواړو ملکونو په تعلقاتو، د پولي په انتظام، ترهګرۍ خلاف جنگ، دواړه خي تجارت، اقتصاد او توانایي د منصبو په ګډون په مختلفو چارو خبرې کیږي. د دوره سره به د دواړو ملکونو تعلقاتو ښه کېدو، د سیمې امن، استحکام او ترقی کې مرسته ترلاسه شي.
د افغانستان ولسمشر پاکستان ته سفر به د دواړو ملکونو په تعلقاتو څومره اثر وکړي او د پاکستان افغانستان ترمنځ بد اعتمادۍ کمولو کې دا دوره څه کردار ادا کولی شي؟ په دغه اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او خبریال حسن خان نه تپوسو کو نو دوی افغانستان کې د پاکستان پخوانی سفیر رستم شاه مومند وای د افغانستان د مسلې حل پخپلا په افغانستان د نن دی. نوموړی زیاتوي
د بدقسمتی نه دا یو چې موږ تر روټین خبرې وایو هغه شروع شوي یا مخکې کې دی. پاکستان خپل پوزیشن وای هغه خپل وای دی پرې هم داسې کیږي. افغانان وای چې دغه نه خلک راځي، پاکستان وای چې موږ دمر پوسټ یې جوړ کړی. دا خبرې به کیږي دا څه څه فکر نه کوم چې څه دل وی دا حاصل دی شي د اشرف غنی صاحب د دورې نه د دورې کړی چې هم ډېر کړی دی. د پاکستان مشران هم ډېر کړی
دی. یادونې دا چې د صدارت چوکې تر لاسه کول وروسته د اشرف غنی دا د پاکستان لومبه سفر دی. د دین وړاندې د پاکستان ولسمشر د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم سلاکار او د پاکستانی پوز مشر د افغانستان دورې کړی دي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
په پېښور کې د اهل تشیع یوې ټولنې غړي او مشران وایي دوی به پېښور کې امنیتي وضعیت او د شیعهګانو هدفي وژنو زخت اندېښمن کړي دي. د مشرانو تیره ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال د خیبر پښتونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې د وسلوالو ډلو پر ضد هدفي عملیات وکړي. د وحدت المسلمین په نوم د دې ټولنې د خیبر پښتونخوا د څانګې مشر علامه محمد سپتین حسین وایي په پېښور کې د هدفي وژنو په بیلابیلو پېښو کې یو نیم سل شیعهګان وژل شوي دي، خو امنیتي ادارو یو وژونکی هم نه دی نیولی. غلام غوث معلومات راکوي.
په پېښور کې په تازه هدفي وژنه کې د اهلي تشیع د یو تن د جنازې د مراسمو وروسته تیره ورځ په خبري کانفرنس کې د مجلس وحدت المسلمین مشرانو په پېښور ښار کې په امنیتي وضع ډېرې سختې نیوکې وکړې او د مجلس وحدت المسلمین صوبایي مشر علامه محمد سبتین حسین له مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
انتظامیه دلچسپي پدې کې نشته. د دهشتګردو سره یا همراهي ده یا د دې د وړاندې مکمل بے بس دی. دا دا فوج کار دا دا پولیس کار نہ دا پولیس پدے کے بے بس دا. راہیل شریف ہم دغا دا ودا چھ مونگ با دا خیری دہشت گرد پیچھا کو چھ پیچھا کوی نو راشی کنا پہ خورم تے صاف کی کا.
د خبری کانفرنس پر مهال مجلس وحدت المسلمین د پاکستان د پوز نه غوښتنه وکړه چې پوز دی د ناقانونه وسلوالو ډلو په ضد په پېښور کې هدفي عملیات وکړي. دې لړکی د مجلس وحدت المسلمین صوبایي سکتر ارشاد حسین بنگش مشال ریډیو ته وویل
مودا مطالبه ده چې د پېښور شهر کې د فوجي اپریشن وشي چې صورت العدم تنظیمونه دی باندې د لاس واچول شي. په صورت دیګر د صوبې حالات او خاص کر پېښور حالات ډیر زیات خراب شي.
د مجلس وحدت مسلمین مشر علامه محمد سبتین حسین مشال ریډیو ته وویل چې تر دې دمه د شیعه مسلمانانو یو نیم سل کسان د وسلوالو په هدفي وژنو کې وژل شوي دي، خو امنیتي ادارو د یو تن قاتل هم نه دی نیولی. د مجلس وحدت المسلمین لخوا په پېښور کې په پولیسو د دې نیوکو په جواب کې د پېښور د پولیسو یو لوړپوړي چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې په پېښور کې د امنیت ټینګولو لپاره پولیس د نورو امنیتي ادارو سره په ګډه د یو شمېر ناقانونه ګرځول شوي وسلوالو ډلو په ضد د پېښور په مزاپاتي سیمو او په پېښور ښار کې دننه یو شمېر هدفي عملیات ترسره کړي دي، او دغه هدفي عملیات استخباراتي معلوماتو په بنیاد مسلسل دوام لري او هم د دې عملیاتو په وجه په پیښور کې د ټولو نه زیات پولیس د وسلوالو په فعالیتونو کې وژل شوي دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش.
د خیبر پختونخوا د جنوبی ضلعو خټکو وزیرو بنوڅیو او مروتو مشرانو د یوې غونډې له لارې غوښتنه کړې ده چې د دوی د ولسوالیو او قبایلي سیمو لپاره د نوې صوبه جوړه کړل شي. له کرک سره نږدې پر رینګ روډ په شوې غونډه کې مشرانو هوډ وښود چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو پورې به خپلو هڅو ته دوام ورکوي. عمر دراز وزیر تفصیل راکوي.
دا کرک سره نږدې رینګ روډ باندې د وزیر قومي اتحاد سیوری لاندې د وزیرو خټکو بنوسو او مروتو قبیلو یوه متفقه غونډه یا جرګه وشوه چې پکې د یادو قبیلو مشرانو تر څنګ د شمالي وزیرستان اوتمانځای مشرانو هم ګډون درلود او په غونډه کې په یو شمېر ستونزو خبرې وشوې. په دغه غونډه کې د یادو قبیلو په اتفاق اتحاد جنوبي اضلاع او قبایلي سیمو لپاره د ځانګړې صوبې غوښتنه، د جنوبي اضلاع یو شمېر سیمو ته د کره ګورګورې ګیس ترسیل او جنوبي اضلاعو کې امن امان پر ځای کولو باندې تفصیلي خبرې وشوې. د مروت اتحاد مشر سید نورانی شاه مشال ریډیو ته په دغه جرګه کې پورته شویو غوښتنو په اړه وایي:
موږ د خپلې خاورې کې امن راوستل، د خپلې خاورې حفاظت کول، د خپلې خاورې چې څومره حقوق دي هغه غوښتل، او د خپلې خاورې ته د خپلې نوې صوبې مطالبه مو دا مجبوره ده کنه غټه خبره دي.
جنرال سیکرټری خټک اتحاد نور محمد خټک وایي: نن نه د خپلو غوښتنو ترلاسه کولو لپاره شروعات کړي او وړاندې به د خپلو حقونو ترلاسه کولو هڅه کوي.
دا پیله غونډه وه چې هغوی په دې شي اتفاق وکړو. د نن نه موږ آغاز وکړو. ګورم تنګي ډیم دا د فل فور جوړ شي. آی ډی پی سکیم دی جی دادا بایزت چونکې زما دا سړه روان ده، نو دا د خپلو کورونو ته په عزت باندې واپس کړای شي. واکار چکیم دی چونکې دا ډېر با اثره خلک دي، دا د بې نقاب کړای شي. د ګیس نه محرومه علاقه چکیم دی چونکې ګیس په خټه پوری طور بندی داخلشی کول جنوبی اضلاع مشرانو سره قبائلی علاقوں کی مشرانو سره گرزو.
دا وزیر قومی اتحاد غړی میرزا علی خان وای تما کوي چې خپل دغه اتحاد په ذریعہ با خپل حقوق تر لاسه کړي.
خلق چې کیم تنگ شوی دی کنه د امن من مسلک شه یا د نور محرومۍ چې کیم دی، نو خلق ډیر دړه دړه روان دی. په دې شی باندې سوال زنه چې د کیم وظیفه خار خلق دی، د ګورنمنت درنه خلق انتهایی تنگ دی. او اتحاد مخته روان دی چې چا حقوق ته غصب کول کنه ورګي، نه خپل ته غصب کول ته ورګي، نه خپل حقوق نه غوړي.
د یادونه ده چې جنوبی اضلاع یو شمیر قبیلو په متفقه ډول دغه اولنې غونډه دا چې د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره را یو ځای شوی دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه:
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې،
د یارانو مشال
په 4:30 بجې.
نن په بنو کې د شمالي وزیرستان کډوالو لاریون وکړ، مظاهره وکړه، او دغه مظاهره دوی د خوړو د ترلاسه کولو د نظام د خوالي په د خرابوالي پر ضد کړې وه. د دې له کبله هلته تاوتریخوالی پیدا شو. پولیسو ډزې وکړې، اوښکې بهونکی ګیس یې توی کړ. او تفصیل چې دی هغه له عمر درازه اورو په دې رپورټ کې چې نور څه وشول.
نن په بنو کې سپورټس کمپلیکس مخې ته د شمالي وزیرستان بے کوره شو ته خوراکي توکو ویشلو پر مهال د کډوالو او پولیسو ترمنځ تاوتریخوالی په نتیجه کې لاریون شروع شو چې پولیسو او کډوالو په یو بل کاڼي او خښتې ورول شروع کړل. وروسته د مظاهره کوونکو منتشر کولو لپاره پولیسو هوایی فایرینګ او اوخ کې بیاون کې ګیس وکراو. د هوایی فایرینګ اوخ کې بیاون کې ګیس او په یو بل د کانو گزارونو دغه سلسله تر یو سات پورې روانه وه، چې بیا امنیتي ځواکونه د غلطه رسېدو وروسته مظاهرین منتشر شول. د منډو ترډو پر مهال د استخباراتي ادارو چارواکو په وینا څلور کډوال او نه پولیس سرتیری ژوبل شوي دي، چې د دوی په وینا په کاڼو او خښتو لګېدلي. د احتجاج پر مهال مظاهره کوونکو د سپورټس کمپلیکس مخې ته لګول شوی خیمې ته اور واچاوه. دغه مظاهره پر مهال زنا کډوالو مشال ریډیو ته وویل:
نوم مې عبدالحکیم دی، د میژ باندې د پولیسو له دوه ورځې مې د چا انتظار مې ته وکړل، کو تک مریر باندې وکړل او که سنی ووهلل، بس میژ ظلم نشه برداشت کولی. بیا میژ احتجاج وکړل په دیواجه باندې، چې دوه درې که سنی ووهلل په سار باندې، بس هغه ډېر خراب کړل، بې هوشه شول.
نوم مې نوید دی، منډم ډېر ووهلی، بانی پولیس ډېر ظلم کو، د میژ سره او ډېر وال ټکول یې باندې تیر کړل، شنغنه روکاوي په پیسې باندې، خلک ور پرېږدي او په خپل لمبر ته چورې پیسې پنځه سوه درې سوه روپۍ ګلیر باندې واردلې او ډزینه یې کړل. پوځونه د پولیسو له
کلامو
چې دا دغه مظاهره یلت پاړه د سپورټس کمپلیکس مخې ته پولیسو او امنیتی ځواکونو چارواکو سره خبرو کولو هڅه وکړه، نو دوی د خبرو کولو نه ډډه وکړه. د کډوالو او استخباراتي ادارو چارواکو په وینا د مظاهره پر مهال امنیتي ادارو ګڼ شمېر کډوال نیولي هم دي، چې د تفتیش لپاره وړلې شوې دي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
په پاکستان کې د بشري حقوقو د یوې ټولنې مشره امینه مسعود جنجوه وایي په خیبر پښتونخوا کې لږ تر لږه 200 کسان ورکړل شوي دي، چې پکې یو شمېر په مرموزه توګه وژل شوي هم دي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د سوات په منګوره کې د خبري غونډې پر مهال وکړه. غونډې ته ورغلي او د ورکو کړل شویو کسانو خپلوانو له حکومت غوښتنه وکړه چې که د دوی د کورنیو پر غړیو تور وي، نو په عدالت کې دې پر مقدمه وچلول شي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات پریس کلب مینگوره کې ډیفنس اف هیومن رائټس نومې بشري حقوقو ټولنې مشري خبريالانو ته وویل چې خیبر پښتونخوا کې په سلګونو خلک به ترګه دي، چې پکې زیاتره خلکو تعلق سوات سره دی. دوی ویل چې باز په غیر قانوني جیلونو کې بندي، حکومت دوی ته د عدالتونو تر سوري لاندې انصاف ورکړي.
ډیر غټ ملټري اپریشن دې ځای کې شروع شوی، بے ګنا خلک چې دي هغه رک شوی دی، اوچت شوی دی، او اوس انټرمنټ سینټرو کې پاتې شوی دی. ډیر زیات خلک مرم کی چوی دی با ڈیٹینشن نا کو ہارٹ انٹرنمنٹ سینٹر نا کم از کم 100 کسان چی دی یو کال کے وفات چوی دی اور ریزن سدے اس معلوم نشتا.
پدا مقاد بے درک شوی تنانو یو شمیر پلوان ہم موجود دو، چلا سنو کے دبے درک شوی تنانو اکسونا راغستی ہو دے کے باس تنانو مشال ریڈیو تا اویل.
تمانم نصیر خان دا لگرامی اسے دن کے ماں دو میں زامن دے، دو میں اوخی دے، دو میں خورایم دے، زم میں دے، دا پا یور از دے چمکانو پا سکول کے پولیس نیول لے سالورو میں اسنو بعد دے راغستی دے وار میں تیوالا کر لے داش پا گم کال دے چر وقتی سیبا زو حکومت تا دا سوال کو مجھے دا خو اسلامی ملک تے اور دو دے عدالتون دا مخامخ چې دا په کم کیس کې نیول شوی دی، چې سړی په خپل انصاف باندې پوه شي. کنه
زمانه شاید اوران نوم دی، د کابل تحصیل گاو ډاګي سره زما تعلق ته، زما رور انعام الله چې 14 سال عمر دی، د 4 جولای 2009 نه لا پته دی. د سی این این ٹی وی یو ویډیو راغلی و، هغه نو تمام بسی جوړو هر قسم رابطه سره وکړي دي. او زمون د حکومت نه دا درخواست ده چې دی هیڅ شکی سره غي عدالتونو ته حاضر کی.
یو بل مشر زنانا چې لاس کې د زلمی زوی عکس راغسته او وایي چې د کلونو راسې د دې زوی د حکومتي ادارو سره په بند کړ دی، نو ور سره ملاقات کیږي او نوی عدالتونو ته وړاندې کوي.
د سلور کال او و میاشتې وشولې، یا به په شک نه ولې کړه چې نه راځو د ګاډي نه کوسره دی او لکه سکول علاقه ته ځان زیب کارک په دولا سم کې دوه چې سکولونه کوي دا ته د سکولونو دا واړې ویلې ته کړی او لکه موږ له ملاقات نه راځي.
په دا اړه مو په سوات کې د فوز ویان کرنل عاقل ملک سره بیا بیا رابطې وکړې، ولې بریالي نشو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د نیاز احمد خان رپورٹ مورد. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ مخنیوي او عدالت د تحریک انصاف مشرانو عمران خان، شاه محمود قریشی، د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک، د پاکستان عوامي تحریک مشر طاهر القادری، عمر عباسی او ځینو نورو سیاستوالانو د نیولو ناقابل ضمانت امر خپور کړی دی. هلته د تحریک انصاف مشران وایي پولیس دوی نشي نیولی. تفصیل له پېښوره ذبیح الله شفق را کوي.
د پاکستان په پایتخت اسلام آباد کې د تروریزم ضد یوې محکمې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او همداراز د دې هیواد د عوامي تحریک ګوند مشر طاهر القادری په ګډون د پښتونخوا اعلی عدالت وزیر پرویز خټک او د یادو شویو ګوندونو د ډیری چارواکو د نیولو امر کړی. دا اسلام آباد د تروریزم ضد محکمې د چهارشنبې په ورځ ناوخته له دې امله د دغو کسانو د نیولو امر صادر کړی چې د دغو ګوندونو پلویانو د روان کال په سپتمبر میاشت کې د پاکستان پر پارلمان او همداراز د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړی و چې په نتیجه کې دواړو ودانیو ته سخت زیان اوښتی و. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د دې هیواد دوامي تحریک ګوند زرګونه پلویانو د روان کال د سپتمبر په لومړۍ نیټه هغه مهال د پاکستان د پارلمان او د دې هیواد د دولتي تلویزیون پر ودانۍ یرغل وروړ چې کله دوی د نواز شریف د حکومت پر ضد پراخ لاریونونه او مظاهرې پیل کړې وې. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې بلواګرو په دې برید کې دغو ودانیو ته زیان رسولی او د تلویزیون خپرونه یې قطع کړې وې او همداراز د دولتي تلویزیون له ودانۍ نه ډیری سیزونه له ځان سره وړي وو. د اسلام آباد د تروریزم ضد محکمې دا امر د اسلام آباد د پولیسو په عریضه ورکړی دی. د اسلام آباد پولیسو په عریضه کې ویلي چې پر پارلمان دولتي تلویزیون او یو شمېر نورو دولتي ودانیو د برید په تور کې نیول شوو خلکو دا منلی چې دوی دا کړنه د خپلو مشرانو په لارښوونه ترسره کړې، نو اوس باید د دغو دواړو ګوندونو مشران ونیول شي او لازمه سزا ورکړل شي.
د زبی شفق رپورټ موریده. په کوټه کې د وسلوالو په برید کې 15 مزدوران وژل شوی دي چې پکې یو هندو ریړۍ چلوونکی هم شامل دی. د پولیسو په وینا تیر ماښام وسلوالو په بلوڅي کوڅه کې پر دوو دوکانونو ډزې وکړې چې پکې درې کسان ژوبل هم دي. د برید پړه چانه د منلې. خدای نور ناصر حال راکوي.
د کوټې د ګوالمنډۍ پولیسو تانه چارواکي وایي د دغه ښار د بلوڅي کوڅې پر عثمان سړک په هدفي وژنه کې 15 تنه وژل شوي او درې نور ژوبل شوي دي. د پولیسو په خبره په وژل شویو کې څلور پنجابي مزدوران او یو هندو رېړۍ چلوونکی دی او په ټپیانو کې هم دوه پنجابي مزدوران او یو لاروی دی. د کوټې د پولیسو یو مشر اس اس پی اپریشن اعتزاز ګورایا د ټلیفون له لارې مشال راډیو ته وویل تر دې پیښې وروسته د دوی لوړ پوړو چارواکو د دغې سیمې د پولیسو تانه مشر ناصر الحسن ماتل کړی دی.
پانچ لوگوں کی ڈیتھ ہے، تین زخمی ہیں.
په دې پېښه کې 15 تنه وژل شوي او درې ټپیان دي. تر دې پېښې وروسته د دغې سیمې ایس ایچ او ماتل کړل شوی دی او نورې پلټنې مهم روانې دي، خو تر اوسه پورې مو کوم څوک نیولی نه دی. هلته د پولیسو د ببل مشر عبدالرزاق چیما له خوا رسنیو ته په لیږل شوي ټلیفوني پیغام کې ویل شوي چې د دغې سیمې له ډي ایس پي سید تنویر شاه څخه یې هم د پېښې په اړه په جدي توګه د رپورټ غوښتنه کړې او د پېښې په اړه یې نورې پلټنې هم پیل کړې دي. پولیس چارواکي زیاتوي دا پېښه هدفي وژنه ده چې تر دې وړاندې هم په ورته پېښو کې په لسګونو کسان ویشتل شوي او همدومره نور ټپیان شوي دي.
د خدای نور ناصر رپورټ موریده. د ناامنۍ او پوځي عملیاتو له کبله د قبایلي سیمې او رګزو بې کوره کړل شوي او خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې دوی د ژر تر ژره کورونو ته ستانه کړي. د دوی په وینا د کډوالۍ له کبله یې ژوند زخت خراب شوی دی. چارواکي دریځ لري چې په دې وخت کې خلک کورونو ته ځکه نشي ستنولی چې لا هم په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي. طارق اورکزی له تفصیل سره.
او رګزو ایجنسی کې د نامنې او لقبله بې کوره شوي متاثرین غوښتنه کوي چې دوی د خپلو کورونو ته زر تر زره واپس کړي. بادر خان په نامه د علي خېلو سیمې یو متاثره کس مشال لوډیو ته وایي چې په کډوالۍ ژوند کې دوی سخت تنګ شوي دي او خپلو کورونو ته واپس تلل غواړي.
دا غوښتنه لري چې خپل وطن برابر کړي چې موږ خپل وطن ته لاړ شو. دا اوس داسې حالات د پریشانۍ اوسه تقریبا درې میاشتې وشي موږ کورونه راوتلي وو. بیا اوس د مزدورۍ پس پردي وطن کې به څه روزګار وکړي؟ موږ خپل روزګار کول، خپل پټي او فصل مسل هر څه موږ کول. خو دا
د مارچ میاشت په 2010 کال کې وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن د شروع کېدو وروسته د اورګزو خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د کوزي او منځني اورګزو کې کامیاب پوځي عملیاتو وروسته شاوخوا 6000 کورنۍ د حکومت په سرپرستۍ کې واپس شوي دي، خو قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې د ویبپاڼې تر مخه په دې وخت کې د منځني اورګزو ځینې قومونو سره په بره اورګزو کې د اتو قومونو شاوخوا 6200 خندانونه لا هم د کډوالۍ ژوند تېروي.
د ډبرو سیمې یو متاثره کس مشال رډیو ته وایي چې څلور کاله شول چې په سیمه کې پوځي اپریشن روان دی او زیاتوي چې پته نه لګیږي چې نور به په دې څومره وخت لګیږي.
زیاته میاشتې د رشن میلاو دی، بیا رشن نه دی میلاو شویره ده. دوره تنګ شوي انسان سبت نه دی جګړې چې ورستوي پردي کور چې اوسم ځای نشته، ځایګا نشته، روبه نشته، لرګی نشته،
پدیواڑا د پولیټیکل انتظامی دریز معلومولو مونږ هڅه وکړه، خو پولیټیکل ایجنټ محمد زبیر د زیاتو مصرفیاتو لواجی مونږ سره خبرې ونه کړې. د قومي اسمبلی غړی سید غازی ګلاب جمال مشال رډیو د وای چې متاثرینو د واپسی د غوښتنې تر اعلی چارواکو پورې رسولې ده. د ویل چې په دې وخت کې د خلکو واپسی ممکن نه ده، ځکه چې په سیمه کې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن لا هم دوام لري.
غازی
گلاب جمال وای چې حکومت سره د متاثرین واپسی فکر شته او زیاتوي چې کله ښه نتیجې برسېره شي نو پاتې نور متاثرین به هم خپلو علاقو ته واپس کړي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال رادیو ده.
زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اوري. ورزو ګلایاسته د دې مهال د خبرونو لنډیز لپاره، ځکه چې په پېښور کې پنځه نیمې او په کابل کې پنځه بجې شوې. دا پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په دوه ورځني سفر د اسلام آباد دوره کوي. دا خبره د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایاندي تسنیم اسلم نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. تسنیم اسلم زیاته کړه چې په دې وروستو کې د پاکستان د لوړ پوړو چارواکو د افغانستان سفرونه کړي او دا خبره ښکاره کوي چې پاکستان د جمهوري افغانستان ملاتړ دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په سپتمبر میاشت کې د سوګند پورته کولو وروسته د نوموړي پاکستان ته د لومړی رسمي سفر دی. په پېښور کې تیره ورځ د التشو یوې ټولنې وحدت المسلمین غړو او مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویلي چې په پېښور ښار کې شیعاګان غیر محفوظ دي. د وحدت المسلمین د خیبر پختونخوا د څانګې مشر علامه محمد سفتان حسین پرون مشال اړي ته ویل چې په پېښور کې د هدفي وژنو په بیلابیلو پیښو کې یو نیم سل شیعاګان وژل شوي، خو امنیتي ادارو یو وژونکی هم نه دی نیولې. د خیبر پختونخوا په بنو ضلع کې نن د شمالي وزیرستان د کډوالو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې اته کډوال او نه پولیسوالا ژوبل شوي دي. دا تاوتریخوالی په بنو په سپورټس کمپلیکس کې د کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو په وخت رامنځته شوي. په سوات په کمبر سیمه کې پرون شپه وسلوالو طالبانو د پاکستان پیپلز ګوند یو مقامي مشر فضل حیات چټان وژلی دی. فضل حیات د سوات د پیپلز ګوند جنرال سیکرتر او پخوانی ناظم وو. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت تېره ورځ په پارلمان او د سرکاري ټلویزیون په ودانۍ د حملې په تور د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر علامه طاهر القادری پر شمول دغه ګوندونو د ځینو مشرانو د نیولو ناقابل ضمانت حکم جاری کړی دی. په ننګرهار ولایت کې په ځانمرګ برید کې یو ولسی وګړی وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي مسؤل احمد زیاد الزی مشال ټریو د پیښنن د بیسودو ولسوالۍ کې رامسته شوی. وسلوال طالبانو د برید پړه منلې ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د شپې عملیات بیا پیل کړي او په دې برخه کې یو لړ هغه پابندیان لري کوي چې په تېر حکومت کې پرې لګېدلې وي. او د اوکران حکومت وایي چې په تیرو څلرویشتو ګنټو کې روسي پلوه بلدون غوښتونکو سره په نښتو کې یې څلور فوجیان وژل شوي او اتلس نور ژوبل دي. خبرونه مل مشال اړیو اوریدل ویاند او ګلایاز ورزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړیو خبریال احمد الله د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
آج ورځپاڼې خپل اداریا د تیرې نهې په ورځ په اسلام آباد کې شوي په ډونر کانفرنس لیکلې ده. اداریا لیکي چې کانفرنس نه وروسته جاري شوي اعلامیه کې ویلې شوي دي چې نړیوالې مرستندویا ادارې او ملکونه به پاکستان ته د متاثرینو بحالۍ لپاره اویا کروڑ ډالره ورکوي. اداریا لیکي چې د دې خبرې نه انکار ممکن نه دی چې نولس سوه اتیایم نه را په دې خوا پاکستان د مشکلاتو سره مخ دی او دې مشکلاتو په نتیجه کې نه صرف زموږ صنعتي او کاروباري هلې ځلې متاثره شوې دي، بلکې غیر ملکي سرمایه کاری هم متاثره شوې ده. او په تیره خیبر پختونخوا صوبه کې صورتحال د ټولو زیات خراب دی. نه صرف دلته صنعتي او کاروباري هلې ځلې متاثره شوې، بلکې د بیروزګارۍ په شرح کې هم ډیره اضافه وشوه او خلکو خپل سرمایه نورو سیمو ته منتقل کړه. ادارې لیکي چې حکومت د خپل وسایلو یوه غټه برخه د امن او امان صورتحال په ښه کولو خرج کړه. د پاکستان په سیمه کې امن او قلارۍ لپاره لوبونکي کردار وروستو د نړیوالې ورورولۍ او مرستندویو ادارو دا ذمواري جوړیږي چې د پاکستان سره مرسته وکړي او متاثرینو بحالۍ لپاره حکومت چې کم د دوه نیم ارب ډالرو غوښتنه کړې ده نو هغه دی ورته ورکړي. جنگ ورځپاڼې خپل اداریا د تیرې نهې په ورځ په خیرپور کې شوي اکسیډنټ لیکلې ده. اداریا لیکي چې خیرپور کې په ټریټری بای پاس د ټرک او بس جنگېدو له وجې نهه پنځوس کسان مړه او شل جوبل شول، چې پکې د زیاتره خلکو تعلق د خیبر پختونخوا د سواد ضلع سره و. اداریا لیکي چې په ملک کې دا قسمه حادثې هر ورځ کیږي او د دې مخنیوي لپاره ضروري ده چې نه صرف سړکونه دې د نړیوال معیار مطابق کړی شي، بلکې په ګاډو کې د مرلو د حفاظت لپاره اوچت کړی شوی ګامونو د سختۍ سره چیکینګ وکړی شي او کومو گاډو کې چې مسله وي نو سورلو په وړو د پرې بندیز ولګولې شي. د ټریفک په قانون د سختۍ سره عمل درآمد وکړی شي او د سړکونو حفاظتي قوانینو د په لویه پیمانه تشهیر وکړی شي او دا د په نصاب کې هم شامل کړي. مشرق ورځپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو او اعلی تعلیم وزیر مشتاق غنی ویلي دي چې پېښور یونیورسټۍ کې به زر کلین اپ اپریشن شروع کړی شي او که دې دوران د کم طالب علم یا یونیورسټۍ عملی سره وسله برآمد کړی شوه نو د یونیورسټۍ نه به فارغولی شي.
ځینې رسنۍ لکه کوارتس انډیا وپاڼه وایي چې د هند په اړه د پاکستانیانو په ذهنونو کې ښه بدلون راغلی دی او د هغه هیواد شاوخوا 30% خلک نظر لري چې د هند او پاکستان ترمنځ د جنگ امکان نه ویني. هلته د ملګرو ملتونو د نشه یي موادو او جرمونو د مخنیوي دفتر وایي داسې ښکاري چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ختمولو هڅې ناکامه شوې دي. پر دې موضوع نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکنه خپره کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له انیسی اجمل اورو.
د پاکستان او هند ترمنځ په دې وروستیو کې د کنټرول په کرخه امنیتي حالات خراب شوي دي او دواړه هیوادونه پر یو بل د ډسو تورونه پوری کوي. بل خوا تیره میاشت د پاکستان په خواست د ملګرو ملتونو د پوځي مبصرینو یوې ډلې هم د سیالکوټ سره نږدې د سرحدي سیمو دوره وکړه او د کنټرول په کرخه د حالاتو جاج یې واغست. د هند یوې خبري ادارې کوارتس انډیا هم پر دې موضوع یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې د جارحیت او د تورونو د نه ختمیدونکو حالاتو باوجود هم په اوسط ډول د پاکستانیانو په ذهنونو کې د هند په حواله یو ښه بدلون راغلی دی. مقاله د تیرو خوښه دیرشو کالونو حالاتو پرتله کولو سره لیکي سوچنده پاکستانیان د هند په اړه داسې تمه لري چې ایټمي وسله به وکاروي او زیاتره دا غواړي چې د کشمیر معامله دی بغیر د جګړې هوار شي. د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ د امکان په اړه د پاکستان د یوې سیډنیسي ادارې ګیلپ پاکستان د رپورټ تر مخه په 2014 کال کې 44% پاکستانیان داسې فکر لري چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ زیات امکان دی. 55% فکر لري چې تر سهاده ممکنه ده او 10% بیا وایي چې د پاکستان او هند ترمنځ د جنگ هیڅ امکان نشته. د کشمیر مسلې د هواریدو په اړه بیا په 2014 کال کې یو کم 55% خلک وایي چې د ملګرو ملتونو په ذریعه دې حل کړل شي. 20% نظر لري چې له هند سره دې د مذاکراتو له لارې هوار کړل شي او بیا 14% په دې فکر دي چې له هند سره دې د کشمیر د مسلې په سر جګړه وکړل شي. مقاله لیکي که څه هم وزیر اعظم نواز شریف تا به د هند دورې لپاره زیات ملاتړ ترلاسه و خو پاکستانیانو ته اوس هم دا واضح ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کشمیر معامله تر ټولو لویه مسله ده. خو ځینې بیا دا یقین هم لري چې د پاکستان لخوا د دې مسلې په نړیواله کچه پورته کولو لاره خپلولو سره حالات نشي سمېدلی. بلخوا د نشه یي توکو لپاره د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې په خپل رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال په نسبت سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% زیات شوی دی. په هیواد کې د کوکنارو د کرکیلې د زیاتېدو په اړه دا نوی رپورټ د شروع پر ورځ په کابل کې خپور شو. د نشه یي توکو په وړاندې د مبارزې سرپرست وزیر دین محمد مبارز راشدی د نوي رپورټ د خپرېدو سره ویل په روان کال کې تر اوسه د افیون پیداوار 2,40,000 اکر ته رسیدلی دی. ټایمز رسپانه هم په دې اړه یو مقاله خپره کړې ده او لیکي چې ملګرو ملتونو د ادارې د کوکنارو په اړه د سروې به د اغو نړیوالو ادارو لپاره د پریشانۍ خبره وي چا چې د 14 کالونو نه د زیاتې مودې لپاره د جګړې پر مهال د کوکنارو د لمین سړولو په لړ کې په میلیونونو ډالرې لګولې دي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې یو مشر خبریالانو ته د دې رپورټ د خپرولو نه وړاندې ویلي وو د سروې د شمیرو نه داسې ښکاري چې په افغانستان کې د نشه یي توکو د ختمولو په لړ کې هڅې ناکامه شوې. خدا سی هلی هم شته چې نوی حکومت لخوا د نشئی توکو د ختمولو په لړ کې بحثې کامیاب شي. د ملګرو ملتونو له مخدره موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې ویلي دي چې 90% د کوکنارو کښت د افغانستان په 9 ولایتونو کې شوی دی چې پکې تر ټولو زیات پیداوار په هلمند ولایت کې دی.
امریکا او چین د نړۍ د هوا یا اقلیم بدلون او د مضر ګیسونو د کمولو په برخه کې خپل نوي اهداف په ډاګه کړي دي. د مضر ګیسونو له کبله نه یوازې هوا ککړیږي بلکې د آب و هوا یا موسم پر بدلونونو هم اغیز لري. امریکا او چین د نړۍ د مضر ګیسونو تر ټولو لوی تولیدونکي دي. نور معلومات اجملند راکوي.
د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د چین ولسمشر شی جن پینګ په بیجینګ کې تر دوه اړخیزو خبرو وروسته د اقلیم د بدلون د مخنیوي په برخه کې خپل نوي اهداف اعلان کړل. د دوړو لورو ترمنځ دا خبرې د آسیا پاسیفیک ل دوه ورځې سرمشریزي ورسته وشوې. ولسمشر بارک اوباما د امریکا لپاره تر 2025 میلادي کال پورې په سلو کې لشپګ وشتونی ولې تر 28 پورې د کاربون ډای اکساید د تولید کمول هدف اعلان کړل. دا کمی به په 2015 میلادي کال کې د دې هیواد لخوا د تولید شوي کاربون ډای اکساید په مقایسه رامنځته کیږي. د چین ولسمشر بیا وویل چې د 2030 میلادي کال پورې به د چین لخوا د ککړو غازونو تولید په لوړه کچه پاتې شي. نوموړي که څه هم د ککړو غازو د تولید د کمول لپاره کوم هدف په ډاګه نه کړ، خو دا لومړی ځل دی چې چین د ککړو غازو د لوړې کچې لپاره وروستۍ نیټه په ډاګه کوي. د ککړو غازونو د کمولو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو نوی هدف تر هغې زیات دی چې دې هیواد مخکې اعلان کړی و. تر دې مخکې امریکا ژمنه کړې وه چې تر 2030 میلادي کال پورې به په سلو کې 18 ککړ یا مضر غازونه راکم کړي. ولسمشر بارک اوباما په دې اړه وویل، د نړۍ د دوو سترو اقتصادونو د انرژۍ د مصرفونکو او د مضرو غازو د تولیدونکو په توګه موږ ځانګړې مسؤلیت لرو چې د اقلیم د بدلون پر خلاف د نړیوالو هڅو مشري وکړو. دواړه چین او امریکا د نړۍ د مضرو غازونو نږدې په سلو کې 25 برخه تولیدوي. په برلین کې د ملګرو ملتونو د اقلیم د برخې مشر کریستینا فیګورس ویلي، د امریکا او چین ترمنځ د موافقې راتلونکي کال په پاریس کې د هغه نړیوال تړون د نهایي کېدو لپاره عملی او سیاسي خوځښت رامنځته کړ چې له 2030 میلادي کال وروسته د ککړو یا مضرو غازونو د کمولو په اړه دی. د ملګرو ملتونو د اقلیم کارپوهان خبرداری ورکوي چې د نړۍ د اقلیم د تودېدو اغیزې به جدي، پراخې او نه بدلیدونکې وي. د دوی په وینا که وضعیت همداسې دوام وکړي، د سمندرونو اوبه به پورته شي او په نړۍ کې به د سختو سیلابونو د راتلو سبب شي. په پاریس کې د نړیوالې انرژۍ ادارې هم د امریکا او چین د ګډه ژمنه چې د مضرو غازونو تولید به کموي ستایلې ده.
دا ژمنلن رپورټ موارد وسلوالو د ننګرهار د هسکې مینې یادې بالا ولسوالۍ 24 ښوونځي تړلې دي. چارواکي وایي وسلوالو ګواښ کړی دی چې د غوښتنو تر منلو پورې به ښوونځي خلاصېدو ته پرې نږدي. زده کوونکي وایي دوی غواړي چې زده کړې پر مخ یوسي، خو د دې بندیز له کبله یې نشي کولی. چارواکي وایي هڅه کوي چې مکتبونه خلاص کړي. باز محمد عابد حال راکوي.
د ننګرهار د پوهنې ریاست مطبوعاتي بیان محمد اسب شینواری د چهارشنبه په ورځ مشال راډیو ته وویل چې د تیرو درې ورځو راهیسې د هسکې مینې ولسوالۍ اړوند ټول ښوونځي وسلوالو طالبانو تړلي او ګواښ کړی چې تر هغې به یې پرانیستو ته اجازه ورنه کړي سو پورې چې مطالبې ونه منل شي. دی وایي
څلرش بابا ښوونځي د دولت مخالفو ځواکونو له لورې د تیرو درې ورځو راهیسې تړل شوي دي. د دولت مخالفو کونو د سیمې قومي مشرانو د غراز آلته سیمه کې د پوهنې ریاست استادو ته ویلي چې دوی ځنې غوښتنې لري که غوښتنې په پام کې ونیول شي مکتبونه به همدغه سې تړلې پاتې شي.
دا چې وسلوال طالبان له دولت نه سمه طالبې لري په دې اړه محمد اسب شینواری وویل،
دوی د ځنو بندیانو د خوشي کولو همدغه رنګه هغه لارې چې پخوا په دوی تګ راتک او اوس د پولیسو یا امنیتي ځواکونو لخوا تړل شوي د هغې د بیرته پرانیستلو او همدارنګه د دوی د نفوس په ساحه کې د روغتیایي مرکزونو دپاره د درملو او نورو طبي سامانالاتو د ورلیږدولو غوښتنې کړې دي.
د سیمې یو تن زده کوونکی له وسلوالو طالبانو غواړي چې د زده کړې دروازې پر مخ پرانیزي.
زما نوم حضرت عمر دی. زمونږ د طالبانو نه دا درخواست چې دا زمونږ د مکتبونو څه ګناه ده. امنیتي ملکي کس نیول شوی د دوی خو بیر خپل د دولت سره مشکل دی. پرېږدي موږ خپل زده کړې وکړو او به راتلونکي افغانستان ته خدمت وکړو.
د ننګرهار پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي د درېیم کال محصل چې یادې ولسوالۍ سره تعلق لري له وسلوالو طالبانو غواړي چې د خپلو مطالبو په خاطر دې د علم دروازې بندې ونه ساتي.
معرف اداره چې دا یو بې طرفه اداره ده، سیاسي مخالفتونه د دې په واسطه نه حلېږي چې ښوونځي دې وتړل شي. هغه خپل سیاسي قوت چې دوی غواړي خلکو ته ښکاره کړي نو هغه د نورې لارې شته دوی لپاره.
په هسکې مینې ولسوالۍ کې د پوهنې ریاست اړوند دوی ژبابه ښځینه او نارینه ښوونځي، یو دینی مدرسه او یو دارالمعلمین شتون لري. د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو غوښتنې د پوهنې ریاست پورې هیڅ تړاو نه لري او د دغه ریاست د مشرتابه له صلاحیت نه لوړې دي، خو د دې په خاطر چې درسي بهیر له ټکني حالت نه راوباسي دوی ولایتي ادارې او د پوهنې ریاست ته د وسلوالو طالبانو مطالبې رسولي او تمه څرګندوي چې د حل یوه لاره ورته راوباسي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ریدلے اور لیدلے شے
د افغانستان د دفاع وزارت وایي د شپې عملیات له سره پیلوي او په دې ترڅ کې هغه محدودیتونه لري کوي چې په تیر حکومت کې عملي شوي ول. د وزارت چارواکي وایي د افغانستان د ملي امنیت شورا د دې ډول عملیاتو لپاره د یو میکانیزم پر جوړولو کار کوي. تفصیل اجملند را کوي.
حامد کرزی په مشرۍ په تیر حکومت کې د عامو افغانانو یو لړ اعتراضونه د دې سبب شول چې افغان حکومت د شپې لخوا پر عملیاتو یو لړ محدودیتونه ولګوي، خو ست دفاع وزارت وایي دا ډول عملیات له سره پیلوي. د دفاع وزارت ویان جنرال ظاهر عظیمی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا د دا ډول عملیاتو لپاره پر یو کړنلارې کار کوي چې په راتلونکي کې به د افغان امنیتي ځواکونو عملیات د همدې کړنلارې په برسټ تر سره شي. خو د نوموړي په وینا اوس هم د عملیات روان دي. خغل عظیمی وایي دا مهال زموږ لومړیتوب ته په پام چې د ولسي خلکو خوندیتوب دی، موږ دې عملیاتو ته دوام ورکوو. طبعاً کله چې کړنلاره یا میکانیزم جوړ شي چې د افغانستان د ملي امنیت شورا پرې کار کوي، وروسته به موږ د همدې کړنلارې پر بنسټ خپل عملیات تنظیم کړو. خغل عظیمی وویل چې د شپې لخوا دا عملیات د افغان امنیتي ځواکونو لخوا ترسره کیږي او له بهرنیو ځواکونو سره ګډ نه دي. خو نوموړي یادونه وکړه چې د اړتیا پر مهال د بهرنیو ځواکونو له هوایي ملاتړ او استخباراتي معلوماتو ګټه اخلي. د شپې لخوا په عملیاتو کې د ولسي مرګ ژوبلو د اندېښنې په اړه د افغانستان د دفاع وزارت ویاند وویل د نورو پوځي عملیاتو په مقایسه د شپې لخوا عملیات د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې لپاره ډیر خوندي وي. د افغانستان د امنیتي چارو کارپو اسدالله ولولجي وایي چې د شپې لخوا عملیات اصلا په یو مخ نه و بند شوي، بلکې له یو لړ محدودیتونو سره یې دوام درلود. نوموړي د دې ډول عملیاتو د موثریت په اړه ازادي راډیو ته وویل د شپې د عملیاتو ګټه دا ده چې د خلکو تګ راتګ نه وي، په دې خاطر د عملیات نه افشا کیږي او نه ولسي خلکو ته پکې زیان اوړي. بل خبره دا ده چې دا مهال د افغانستان ځنګړي امنیتي ځواکونه چې د دفاع وزارت، پولیسو او نورو امنیتي ادارو په چوکاټ کې دي، د شپې د لید او مخابرو او په نورو پرمختللو وسیلو سنبال دي. نو دا ډول عملیات د افغانستان په څیر چریکی جګړو کې تر ټولو بریالي عملیات وي. د افغانستان د دفاع وزارت په داسې حال کې د شپې لخوا د عملیاتو د بیا پایل خبره کوي چې په دې وروستیو کې په خارونو کې د وسلوالو طالبانو لخوا ځان وژونکي بریدونه او چاودنې زیاتی شوي. د څارونکو په باور که د شپې لخوا عملیات په غور او دقت خپل افغان امنیتي ځواکونه ترسره کړي او د افغانستان د ملي امنیت شورا ورته یو عملیاتي کړنلاره جوړ کړي، نو خی تر ډیره افغان امنیتي ځواکونو ته د مخالف وسلوالو پر ضد روانه جګړه کې د مرستې لاس ورکړي.
د اجمالند رپورټ مو اوریدل. تر څو کلونو راهیسې د نامنې په پیښو کې په پاکستان کې په زرګونه کسان وژل شوي او ژوبل دي. پوښتنه دا ده چې په دې ډول حالاتو کې د ژوبلو شویو او ځنو معذوره شویو کسانو لپاره آیا حکومت سا اسانتیاوې برابرې کړې دي او که نه؟ د پوښتنې ځواب لپاره د مجید بابر رپورټ اورو.
د تیر یوې لسیزې راهیسې په پاکستان کې په عامه توګه او په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې په خاصه توګه د تشدد په پیښو کې په زرګونو خلک ژوبل شوي دي. په دغو کې یو شمېر خلک معذوران شوي هم دي. په دغو کې یو د خیبر قبایلي سیمې نیاز بادر هم دی. په 2001 کال کې د بلوچستان په کولو سیمه کې د ماین یوې چاودنې د دغه 8 کلن ځوان ژوند د تیرو سره مخ کړو. نیاز بادر وایي
مین باندې او ختم د بم باندې بم ما تر پټاو شو
د پېښور تاریخي بادار کیسخانه کې په 2009 کال کې په یو بمی چاودنه کې د خپلې کورنۍ د دوو غړو د وجل کېدو او د نورو دوو غړو د جوبل کېدو په اړه محمد ابراهیم وایي چې کوم مړ شي هغه خولاړ شي، خو چې کوم جوبل شي د هغوی ژوند د سختو ستونزو سره مخ وي.
مکمل ختم شوی دی. سر ذات خود کرکٹ کولو دغه دماکی نه پس اوس د منډی د والو نه وته دی.
اوس پښتنه دادا چې آیا د نیاز بادر او ابراهیم غوندی په زرګونو هغو ځوانانو، ښځو، ماشومانو او سپینګرو چې د بمی چاودنو له امله د نفسیاتي ناروغو ښکار شوي، جوبل شوي او یا مزدوران شوي، د هغوی د بیا بحالۍ لپاره حکومت څه کوي او کنه؟ د پاکستان د قومي اسمبلی د داخله چارو د کمیټه یو غړی شیر اکبر خان وایي
تر اوسه پورې خدای کمیټه کې د دې خدمتونو میټینګونه شین نه دي او نه د بهانه لپاره نه لا کوم کسان چې دا شوي دي دا مارکیټونه د هغې دوکانونه د هغې کوم نقصانات چې شوي دي د هغې تر اوسه پورې په کمیټه کښې نه حکومت د هغې دپاره اوسه پورې څه کړي نه دي که نه زیات خلک داسې دی چې متاثرینو کښې هغې ته هغه مالي امداد هم نه یې ملو شي هغې سره نور امداد د حکومت چې کوم کول وخته که نه او ورسره هم نه وي شوي.
په بمي چاودنو کښې د دغو جوبل شوو کسانو لپاره حکومت خو د قامي اسمبلۍ د غړي شیر اکبر په وینا څه مرستې نه کوي، خو په پېښور کښې د امریکا د مالي مرستو د ادارې USAID لخوا د دغو ځپل شوو کسانو لپاره عادي ژوند ته د ستنولو د یوې پروژې ویان نوید یوسفزی وایي
د USAID د ځپل شوو مرستو یو پروګرام جوړ شوی چې د خیبر پښتونخوا حکومت او د فاټا سیکریټ په مرسته باندې دغه پروګرام روان دی. نو زمونږ د پروګرام لخوا چې کوم څومره په بدامنۍ په پېښو کښې یا بمي چاودنو کښې یا په هدفي وژنو کښې چې کوم خلک ژوندون یا د لاسه ورکړی دی یا کوم کسان چې کمونه زخمیان شوي دي یا 2012 نه پس د هغوی کاروبارونو ته څه زیان رسېدلی دی نو هغوی ته مختلف قسمه مرستې د پروګرام لخوا نه ورکولی کېږي چې په هغې کښې هنر زده کړه چې کوم دی نه ورکولی کېږي ورته ورسره ورسره د هغې هنر چې کوم اوزار دی د پروګرام لخوا نه هغه هم ورته ورکولی کېږي.
نوید یوسفزی زیاتوي چې د دغه پروګرام له مخه د چا چې خپې په بمي چاودنو کښې الوتې وي هغوی ته مصنوعي خپې او د چا چې د اورېدو صلاحیت ختم شوی وي هغوی ته د اورېدو الې هم ورکول کېږي، خو دغه پروګرام به تر 2015 کال پورې دوام ولري.
د ډیموکراسۍ او جمهوري ارزښتونو په اړه اونیزه خپرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اورېدای شي.
د قبایلي سیمې خیبر انتظامي چارواکي وایي دوی د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د شکایتونو یوه څانګه پرانیستې ده چې پکې خلک کولی شي د ټلیفون، فیکس او بریښلیک یا ایمیل له لارې خپل شکایتونه جمع کړي او حکومت ته وړاندیزونه هم ورکړي. چارواکي وایي د دوی د دوو اونیو دننه به خلکو ته د هغوی د شکایتونو ځواب ورکړي. فرهاد شینواری تفصیل راکوي.
د فاټا سیکریټریټ په امر باندې د خیبر ایجنسۍ د پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې د ځایي خلکو د شکایتونو د اورېدو او د ولسي وګړو لخوا د تجویزونو ورکولو دپاره یو شکایت سیل جوړ کړی شو. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې اوس به د خیبر خلک د ټیلیفون، فیکس او ایمیل په ذریعه موږ سره په اسانه رابطه کولی شي. د دغې نوي ګام په هکله د خیبر ایجنسۍ پولیټیکل ایجنټ شهاب علی شاه مشال ریډیو توای
عوامو د حکومت تر رسایي ورکولو لپاره هغوی د شکایت درج کولو لپاره او هغوی خپل ارا ورکولو لپاره گریوینس ریډریسل سیستم اینڈ سیټیزن فیډ بیک سیستم په نوم باندې دلته یو سیل قائم کړی شوی دی چې په هغې باندې هغې خپل ارا 0800-828-00 باندې په فری ټلیفون کالز باندې ورکولی شي. دغه رنګ 9211-900 باندې فیکس هم کولی شي او فیډ بیک feedback.khaibar.gov.pk باندې ایمیل په ذریعه خپل شکایت ورکړی کېږي.
دا چې دغه شکایت سیل به څومره موثر وي په دې هکله د خیبر سیمې او پوها ایډوکیټ تاج محل اپریدی وایي پولیټیکل چارواکو زیاته کړه چې دوی سره څومره سیول محکمې تړلی دي د هغې افسران به په 15 ورځو کې دننه شکایت کوونکو خلکو ته ځواب ورکوي او که داسې ونه شي نو بیا به یې پر ضد کاروایی کولی شي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
تیر ورځ په سکر کې په ټرافیکي پیښه کې د وژل شوی مړي نن په خپلو کلیو کې خاورو ته وسپارل شول. د ټرافیکي پیښې ښکار شوی ګاډی له سواته کراچۍ ته روان و. په وژل شویو کې د خوازهخېلې د خان بادر د کورنۍ 15 غړي شامل ول. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
د سوات خوازهخېلې نه د ګل په ورځ د نومبر په 10 نېټه الماسوم نومې کوچ چې پکې زنانه ماشومانو بشمول 8 تنان سواره ول، د دې نه خبر نه و چې دغه به د دوی د ژوند اخري سفر وي. د حکومتي چارواکو تر مخه دغه بس د سیند سکر په مقام هغه وخت د پیښې ښکار شو کله چې مخامخ د یو ټک سره وجنګېدو. پیښه کې 55 تنه مړه او 22 ژوبل شول چې پکې د سوات سره تعلق لرونکو شمېره 46 وه. دغه پیښه کې د سوات خوازخیلی اوسیدونکي خان بادر چې کراچۍ ګډانې کې څوکیداری کوي د کور 15 تنان چې پکې د هغه دوه زامن دوه لوریانې او ټبر شامل ده په حق رسېدلی دي. خان بادر د دغه مړو سره سوات ته بیرته راغلی دی او کور کې لاسنیوي روانې دي. هغوی په دغه اړه وایي
زنګ پورا خاندان کې دغه یو جنې پاتې شو دا ایمن دو سوات ته راغلی د خپل ماما زامنو وازولا چوټیانو کې او دغه نه بعد مخکې روز کې سره زما رابطه وشوه. ما ته مې راځي په چوټیانې ختم شو د اسکول او دور روان شو 10 تاریخ باندې او په 11 تاریخ باندې سهار 4 بجې اکسیډنټ وشو.
محی الدین چې د خان بادر رور دی او خوازخیل کې اوسي دوی وایي چې د ټلویزیون خبرونو په ذریعه دوی ته معلومه شوه چې د سوات بس د پیښې ښکار شوی دی.
دا خوجی وړو هغه کرکټ هغه شی کوتو دو هغو چې کمدنه راسه په ولید چې را د سوات بس چې کمدنه کوچ دغه شی دی اکسیډنټ کړی دی 57 کسان به پکې مړه دي. نو بس هغو مالته کې موږ ته ووي او موږ چې رالو جمعه په خپله وکاته د مورارم راسره نو موږ به چې را په 65 کې 57 کسان مړه دي خو ټول به مړی په دې کې زمګه پکې کمځای پاتې شو.
پروانت خان چې د هغه دوه زامنو وادله د خاردان راغلی وایي چې د سوات نه تلونکي ټول خلک غریبانان ول او د مزدورۍ په تکل کې کراچۍ کې مسافري کوي. حکومت ته متاثره خلکو ته مرستې ورکړي.
د حکومت خدا غوښته چې د دې زوی خدا ډېر غریب خلک مخلوق ته لکه چې دوله څو پاکیج مقرر کړي ډېر اخی ولې چې موږ د دې څو میلیونه څو بیکټرین څه نشته ټول د دې ذمېدار غریب خلک دی او دا ټول بلکه زی په کراچۍ کې مابستر ولې کې مزدوریا نه کوي نه درې کې د مزدوریو دغه نه ولې به دا کله خو به دې ته خلک چوټه لندن وای نه دا به ولې دې خلکو پر خدا خپل کور کړي خدا غا مسره ده چې کمزوري ده دغه د دې وجې دوه مزدوري لکه کراچۍ ته ځي ټول څه سوات چې خلک د ټول د مزدوري کوي.
یوه لاسنیوي تا راغلی د سیمې صوبای اسمبلی غړی ډاکټر حیدر د متاثر شوی خلکو مرستو په اړه وایي
من غواړو چې د دې د درسې د لپاره صوبای حکومت خصوصي پیکیج اعلان کړي او موږ د وزیر اعلی صاحب سره پر اړیکه یو ان شاء الله تعالی مشوره پر روانه او ډیر زر چې هغه د دې د غم لکه متبادل نه خو دومره ده چې ورساو ته بلل ډیر کم تکلیف چې پر غلې نه غانی قیامت پر غلې ډیر کمزوري خلک نو داږي به سن سو او سلام ځای وشي.
د سکر بس پیخه کې د سوات شپک سلويخ ترانو کې درې کم سلويخ ترانو مړي سوات کې او نور کراچۍ کې خاورتا اوس پاره نشول. نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
پام کوا
په پاوکم 3 بجې
د یارانو مشال
په 3:30 بجې.
دا اعلان چې تاسو وسوارید د خبرونه بدرته سبا در خبرو نننې خبرونه تیرې پاته پر رسیدو دي. نو لګولایز د دې محل د خبرونو لنډي زورو دا پاکستان د بارونو چارو وزارت وایي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به سبا په دورزنی سفر د اسلام آباد دوره کوي. دا خبره د پاکستان د بارونو چارو وزارت وایاندي تسنیم اسم نن په اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډې پر مهال وکړه. تسنیم اسم زیاته کړه چې په دې وروستیو کې د پاکستان د لوړپوړو چارواکو د افغانستان سفرونه کړي او دا خبره ښکاره کوي چې پاکستان د جمهوري افغانستان ملاتړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په سپتمبر میاشت کې د سوګن پروتوکول وروسته د نوموګوړي پاکستان ته د لومړی رسمي سفر دی. په پیښور کې تیر ورځ د الیتشي یوې ټولنې وحدت المسلمین غړو او مشرانو د خبري غونډې پر مهال ویلي چې په پیښور ښار کې شیعاګان غیر محفوظ دي. د وحدت المسلمین د خیبر پختونخوا د څانګې مشر علامه محمد سبتین حسین مشال اړې ته وویل چې په پیښور کې د هدفي وجنو په بیلابیلو پیښو کې یو نیم سل شیعاګان وژل شوي دي خو امنیتي ادارو یو وجن کې هم نه دی نیولې. د خیبر پختونخوا په بنوزلا کې نن د شمالي وزیرستان د کډوالو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې 8 کډوال او 9 پولیس والا ژوبل شوي دي. په سوات په کمبر خیل کمبر سیمه کې پونش په د وسلوالو طالبانو د پاکستان پیپلز ګوند یو مقامی مشر فضل حیات چټان وژل دی. فضل حیات د سواد د پیپلز ګوند جنرال سیکرټر او پخوانی ناظم وو. په اسلام آباد کې د ترهګرۍ پر ضد یو عدالت تیر ورځ په پارلیمان او د سرکاري ټلویزیون په ودانۍ د حملې په تور د تحریک انصاف مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طارق قادری په شمول د دغه ګوندونو د ځینو مشرانو د نیولو ناقابل ضمانت حکم جاری کړی دی. پر ننګرهار ولایت کې په ځانمرګ برید کې یو ولسی وګړی وژل شوی او یو بل ژوبل شوی دی. د دی ای پی خي پړه وسلواله طالبانو منل ده. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د شپې عملیات بیا پیل کړي او په دې برخه کې یو لړ هغه پابندیاني لری کوي چې په تیر حکومت کې پرې لګیدلې وي. او د اوکران حکومت وایي په تیرو 24 غنټو کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو سره په نښتو کې د دوی څلور فوجیان وژل شوي او 13 نور ژوبل شوي دي. د اوکران فوج نن ویلي چې دا نښتې د دونیسک هوایي ډګر سره نږدې شوي دي. انګولایازو د خبرونو لنډی سره لدی سره د مشال رادیو د ننې ورځې نه ساته خبرونه په پایته ورسېدي. کپر همدو سپو پاتې شوې نو دغه خبرونه تر پای ورسته به د امریکا غږ دیو رادیو خبرونه واوري. سبا سهار به بیا در سره ما نو سره اجازه راکړي په مخه مخه.